د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د خبرونه زنوري اسنوري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په داسې حال کې چې روسیا وايي طالبان او د داعش غړي د افغانستان په شمال کې سره راټولېږي، څو د منځنۍ اسیا پر هیوادونو حمله وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي د هغه راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې وایي روسیې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او ښایي هغوی ته د داعش په وړاندې د جګړې لپاره پوځي مرسته ورکړي. پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو، خو لومړی صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سرټکی. د کونړ ولایتي شورا وایي چې د ورستۍ زلزلې له امله دوی ته بیل شوې پیسې ډېرې کمې دي. افغان امنیتي ځواکونه د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې په اړه په کېدونکو نړیوالو خبرو کې سمدستي او سیاسي حل لاره ونه موندل شي، بلکې دا خبرې ډېرې هیله بښونکې دي. خبرونه. افغان امنیتي ځواکونه د تخار ولایت در قادل وسوالۍ د برتنیولو لپاره عملیات کوي. د ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. در قد په تخار ولایت کې لمړنۍ ولسوالۍ ده چې په تیرو څوارلسو کلونو کې د دولت له کنټروله وځي. له دې سره په یو وخت افغان امنیتي ځواکونه له نږدې دوو کلونو وروسته د تخار په ګاونډي ولایت کندوز کې د ارچي ولسوالۍ ونیوله. ارچي چې له تاجکستان او تخار ولایت سره پوله لري، په کندوز ولایت کې د طالبانو تر ټولو لوی او مهم مرکز ګڼل کیږي. د کونړ ولایتي شورا په دغه ولایت کې د ورستۍ زلزلې له زیانمنو شوي سره ځانګړې شوې مرستې کمی بولي. د دغې شورا مرستیال حاجي جمال الدین بدر نن ازادي راډیو ته وویل چې جمهوري ریاست شپږ میلیونه افغانۍ د کونړ لپاره ځانګړې کړې چې دا د اوښتو زیانونو او مرګ ژوبلو په نسبت ډېرې کمې پیسې دي. په کونړ کې د دوشنبې ورځې د زلزلې له امله د زیاتو مالي تاوانونو تر څنګ یو دېرش کسان وژل شوي او یو سل شپږ نور ټپیان دي، چې د ټولو ولایتونو په نسبت په دغه ولایت کې مرګ ژوبله زیاته ښودل شوې. اخوا د بدخشان ولایتي شورا هم حکومت ګرام بولي چې له زیانمنو شوي سره لازمه مرسته نه ده کړې او د مرستې رسولو په برخه کې تېروتنه شوې ده. د زلزلې له امله زیانمن شوي خلک په داسې حال کې د مرستو له نه ورسېدو شکایت کوي چې بیړنیو حالاتو ته د رسیدګي لپاره د دولت وزیر پرون ژمنه وکړه چې له زیانمنو شویو سره به د مرستې په خاطر هیڅ راز هڅه ونه سپموي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي، بلکې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د امنیت د خرابوالي له کبله اړ شوي چې دغو هیوادونو ته پناه یوسي.
پر افغانان چې له افغانستان څخه تللي اکثر دوی د ناامنو سیمو څخه تللي، دوی اقتصادي کډوال نه دي، دوی هلته د جنګ او جګړو له امله تللي.
د راپورونو له مخې افغانان د اوبو په خورا خطرناکو لارو او زیاتو لګښتونو اروپایي هیوادونو ته پناه وړي. اروپایي هیوادونو ته د سفر په لاره کې په زلونو د پناه غوښتونکو کوچنۍ بیړۍ په سمندر کې ډوبې شوې دي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلکو د کرکټ د ټیم په بریالیتوب خوښي وکړه او هوایی ډزې وکړي. افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د شلو اورونو په دوهمه مسابقه کې زیمبابوې ته په پنځو وکټونو ماتې ورکړه. زیمبابوې په شلو اورونو کې د اوو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې افغانستان ته د 191 منډو هدف ټاکلی و، خو افغان لوبغاړو دا هدف په داسې حال کې پوره کړ چې یوازې یو توپ لا پاتې و. افغانستان د دوشنبې په ورځ لومړۍ شلو اوریزه مسابقه په شپږو وکټونو ګټلې وه. همداراز د پنځو ورځنیو سیالیو په لړۍ کې دوه پر درې بریالی شوی و. په پرونۍ لوبه کې دولت زدران، ګلبدین نایب او امیر حمزه هر یو دوه دوه زیمبابوې والا لوبغاړي وسوځول، یو لوبغاړی رشید خان وسوځو. عثمان غنی په 9 توپونو 15 منډې، محمد شهزاد په 50 توپونو 40 منډې، محمد دمی په 14 توپونو 15، ګلبدین نایب په 9 توپونو 56 منډې او کریم صادق په 14 توپونو 11 منډې وکړې. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو پیربیا: یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 50 پوله، یو یورو او یا افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، د سعودي او ریال 10 افغانۍ، د اماراتي درهم 10 افغانۍ 40 پوله، او زر ایراني تومانه 30 افغانۍ 40 پوله. بیا هم خراغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د سوریې په اړه په کېدونکو نړیوالو خبرو کې سمدستي یوه سیاسي حل لار ونه موندل شي، بلکې دا خبرې ډېرې هیله بښونکې دي. کیری پرون په واشنگتن کې د کارنیګي د سولې په نړیوال انسټیټیوټ کې په خبرو کې وویل
We all agree that we need to find a way to have a political solution.
وی موږ ټول په دې خبري موافق یو چې د اړتیا لرو چې یو سیاسي حل لاره وموندل شي. موږ ټول موافق یو چې د داعش یا د بلې هرې تروریستي ډلې د بریالیتوب مخه باید بیخي ونیول شي. موږ ټول له دې سره موافق یو چې دا ضروري ده چې د سوریې دولت او د دې هیواد ادارې چې د یوې متحدې او سیکولر سوریې د خدمت لپاره جوړې شوې وساتلې شي. کری دغه راز وویل، هغه ستونزې چې نن ورځ موږ ورسره په سوریه کې مخامخ یو هماغه د تورو لړو یوه برخه ده. تمه ده چې کری په دې خبرو کې چې نن د اتریش په پلازمینه کې پیلېږي او سبا به هم دوام وکړي، د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر به هم د ویانا په نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د سوریې پر کړکېچ د بحث غونډه چې نن پنجشنبه د امریکا، سعودي عربستان، روسیې او ترکیې له لوري پیلېږي، د ایران په شمول مصر، لبنان او نور هیوادونه به په راتلونکو ورځو کې ورسره یوځای شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګرینی هم تایید کړي چې نن په دې غونډه کې برخه اخلي. جواد ظریف پرون د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریې پر شخړه ټلیفوني خبرې هم وکړې. په بهرنی خبرونو کې همداراز اوري چې سعودي عربستان هغه اداره رد کړه چې وایي د عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې پر یو روغتون بمبارد کړی، او د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي بان کی مون یې انتقاد وکړ چې سمدستي دغه ائتلاف د دغې پیښې مسؤل بللی و. د یمن په سعاده ښار کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د تېرې دوشنبې ورځې په حمله کې هیڅوک نه دي وژل شوي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان استازي پرون وویل د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي هیوادونو د ائتلاف الوتکو پر دغه روغتون حمله نه ده کړې، او د پیښې په وخت کې د دغه ائتلاف الوتکې پر سعاده پاسا نه الوتلی. سعودي عربستان ویلي چې د پیښې په اړه د حقیقت موندنې څېړنې روانې دي، او د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون پر هغې وینا ژوره خواشیني څرګندوي چې د دغې خواشینونکې پیښې په اړه د کره او بشپړو معلوماتو له ترلاسه کېدو مخکې د دغې پیښې ملامتي پر دغه ائتلاف واچوله. بان کی مون د سې شنبې په ورځ دغه حمله چې د ده په وینا د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وکړه وغندله، او ویې ویل دوی یو روغتون په نښه کړی و. او اتریش وی له ګاونډي هیواد سلووینیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تخنیکي دیوال جوړوي. د اتریش د کورنۍ چارو وزیر یوهانا میکل لیتنز پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل د دیوال یا کټاري د جوړولو کار به په لس ورځو کې پیل شي. د پاینې حال کې وویل چې داسې کوم پلان نشته چې د ټول اتریش په شاوخوا کې کټاره ودرول شي. سلووینیا هم پرون وویل چې په پوله کې د کټاري د درولو لپاره تیاری نیسي. دغه هیواد صدر اعظم میرو سیرارار د امنیت شورا غونډې ته وویل که ضروري وه موږ چمتو یو چې فوراً کټاري ودرو. سکل تر اوسه پورې تر اوو لکو زیات پناه غوښتونکي چې اکثره د سوریې، افغانستان او افریقایي هیوادونو اوسیدونکي دي اروپا ته رسیدلي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مننه.
له صفي الله ستانکزي مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړی بیا هم دا خبرونه او ځینې نور خبرونه البته ولولئ، د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو انټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې روسیا وایي طالبان او د داعش غړي د افغانستان په شمال کې سره راټولیږي څو د منځنۍ آسیا پر هیوادونو حمله وکړي. آیا د دغو دو ډلو ترمنځ دا ډول یو اتحاد ممکن دی؟
زه فکر نه کوم چې طالبان دې له داعش سره لاس یو کړی وي، او دوی د داسې فیصله قوت هلته جوړوي تر څو د منځنۍ آسیا په هیوادونو حمله وکړي.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا د هغو راپورونو په اړه چې وایي روسیې له طالبانو سره اړیکې ټینګه کړې او ښایي هغوی ته د داعش په وړاندې د جګړې لپاره پوځي مرسته وکړي اندېښنه څرګنده کړه، او د دې خبرې د سپیناوي لپاره یې د یوې سیمه ییزې غونډې د جوړېدو وړاندیز کړی دی.
تاریخ 25 نومبر او 26 یک جلسه منطقوي دایر میشه د روسیا جمهورشان دولت به دولت خان شوه.
د پاکستان یو لوړ پوړی چارواکی وایي دا هیواد پر افغان طالبانو بشپړ کنټرول نه لري، یوازې پر هغوی نفوذ لري.
بول نہیں ہے، صرف تھوڑا بہت انفلوئنس ہے کیونکہ انہیں یہاں پہ کوئی نہ کوئی.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د دې ادارې یو شمېر کارکوونکو پر مشرانو د فساد او خیشخوري په اړه لګولی دي.
زه په دې کې شک لرم، شک په دې لرم چې دا به د حقیقت ولید. کاملا کوم سانس په هغه کې ویل شوي دي، یعنی تر ډېری حده پورې ګرد درواغ دي.
د حقیقت صدای په اونیس پروګرام کې مو د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې له مرستیال سره خبرې کړې دي. دا او د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. روسیا وایي طالبان او د داعش غړي د افغانستان په شمال کې سره راټولېږي څو د منځنۍ آسیا پر هیوادونو حمله وکړي. روسیې دا وروسته رل دې وکړه چې په یو راپور کې وویل شول چې روسیه د داعش پر ضد له افغان طالبانو سره مرسته کوي. د سیاسي چارو افغان کارپوهان د داعش او طالبانو ترمنځ د یووالي احتمال لږ بولي. اسما سروان پر دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د روسي استخباراتو د چهارشنبه په ورځ د طالبانو او اسلامي دولت یا داعش له لوري پر منځنۍ آسیا د یرغل د خطر په وړاندې خبرداری ورکړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د فدرالي استخباراتو د ادارې رئیس الکساندر بورتینکو وویل د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په پوله کې د طالبانو چې ځینو یې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره وفاداري اعلان کړې ده راغونډېدو د حملې خطر خورا زیات کړی دی. افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو نظر خاوند دانش کړو خیلوی فکر نه کوي چې طالبان او داعش په خپل منځ کې جوړ راشي او بیا په ګډه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تهدید پیش کړي.
زه فکر نه کوم چې طالبان دې له داعش سره لاس یو کړی او دوی د داسې فیصله قوت الته جوړي ترسو په منځنۍ آسیا په هیوادو شامل وکړي. اما کېدای شي دې کې هم شک نه وي چې د داعش سره یو ځای سوي خلک یا هغه کسان چې هغه د ازبکستان، ترکمنستان او ډیرې د تاجکستان دي او د کې شک نشته چې دوی په بدخشان کې، په کندوز کې، په فاریاب کې دغه جګړه د دې لپاره شروع کړې ترڅو دوی هلته داسې یو ځای پیدا کړي ترڅو دوی نه یوازې د افغانستان حکومت ته یو سرخوږی پیدا کړي بلکې د منځنۍ آسیا هیوادونه تهدید کی.
افغانستان د منځنۍ آسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري او د دغو هیوادونو له لارې د افغانستان ډیر اندازه مخدر مواد روسیې ته قاچاق کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د رواني میاشتې په لومړیو کې د افغانستان حالات حساس پړاو ته نږدې بللي وو او د پخواني شوروي اتحاد پر جمهوریتونه یې شخ کړی وو چې د احتمالي حملې د مخنیوي لپاره اقدام ته ځان تیار کړي. خو په همدې منځ کې د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی وایي چې روسیه د افغانستان په شمال کې له غیر مسؤولو وسلوالو سره مرسته کوي. تر دې مخکې ډیلی بیست ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي وو چې مسکو له طالبانو سره پټ تماسونه نیولي او مرستې هم ورلېږلې دي. دانش کړو خیل وایي ویل کېږي چې ممکن روسیه به د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې په دغه هیواد کې د داعش د نفوذ مخه ونیول شي. شاغلی کډو خیل همداراز وایي چې د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې له ډېر پخوا راهیسې شته. خود عطف نقطه په لوګر کې د ویروسي الوتکې للویدو او د هغه د پیلوټ له نیول کېدو وروسته و.
په لوګر کې چې دې کوم پیلوټ نیول شوی و هغه روسانو ته وسپارل شو او دغه وخت نه د روسیې او د طالبانو اړیکې په ښه کېدو دي او داسې معلومات شته چې پاکستان واری یعنی تر دې راهدا پورې هغه لابي کوي ترڅو د طالبانو او د روسي ترمنځ اړیکې جوړې کړي او د غوي مرسته ترلاسه
کړي. د پوینا پاکستان هم له روسي سره د طالبانو د اړیکو په جوړولو او د روسي د مرستو په جلبولو کې رول لرلی دی. تر دې په خوا د ایران په اړه هم ویل شوی و چې په فرا کې د داعش په وړاندې له طالبانو سره مرسته کړې ده.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د هر هیواد مرسته به د افغانستان په کورنیو چارو کې بربند لاسوهنه وانګیرل شي. دا خبره د دې جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی پرون ازادي راډیو ته وکړه. احمدزی د یو پلاوی په مشرۍ په وروستیو کې مسکو ته تللی و او د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان له دولت سره د روسیې د مرستو او دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. نوموړی دا څرګندونه ورسته له هغه کوي چې په دې ورستیو کې د لیبست خبرونه راپور ورکړ چې روسیې له افغان طالبانو سره تماس ټینګ کړی دی او خی هغوی ته د داعش پر ضد روانه جګړې لپاره مرسته ورکړي. نو تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
په داسې حال کې چې افغانستان له روسیې څخه د پوځي مرستو په تمه دی. راپورونه وایي چې روسیې د داعش د فعالیتونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره اړیکې نیولې دي. ډیلی بیست امریکایي خبرونه لیکلي چې مسکو او طالبان غواړي ګاونډیو هیوادونو سره د خبرو لارې هوارې کړي. عین وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د افغانستان له وسلوالو مخالفینو سره د هر هیواد مرستې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده. د دې جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان له وسلوالو مخالفینو سره د روسیې د مرستو په اړه سناسه اندېښنې راولاړې شوې دي. د وویل د دې اندېښنو د لرې کولو او د داعش د ډلې پر ضد د مبارزې لپاره په پام کې ده چې په راتلونکې میاشت کې په مسکو کې د دواړو هیوادونو د استازیو یوه ناسته جوړه شي.
له دولتي غیر مسؤولو وسلوالو سره د مرستو خبره شوې وه. د دې له امله موږ ورسره موافقه وکړه چې د نومبر په 15مه او 16مه به یوه سیمه ییزه غونډه جوړیږي او حکومتونه به سره خبرې کوي او پرته له حکومتونو بل هیڅوک که طالب یا قمندان او یا بل څوک وي حق نه لري چې د افغانستان لپاره له روسیې څخه مرستې وغواړي. دا زموږ په قانون کې نشته.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د ډیلی بیسټ خپرونې وویل چې اوس مهال په تاجکستان کې د مسکو او طالبانو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو لپاره پټې خبرې روانې دي. د خپرونې په راپور کې راغلي چې طالبان نور یوازې نه دي او له ګاونډیو او روسیې سره یې اړیکې مخ په پراخېدو دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې له روسیې څخه یې نظامي تجهیزات او په تېره جنګي الوتکې غوښتي او هیله ده چې دا تجهیزات په لږه موده کې ترلاسه شي. په افغانستان کې د روسیې سفیر هم ویلي چې مسکو د افغانستان غوښتنې په پام کې نیولې دي. افغان حکومت د مسکو او طالبانو ترمنځ د اړیکو په هکله تر اوسه څه نه دي ویلي، خو پخوا تر دې ځینو افغان چارواکو ویلي و چې ګاونډیو هیوادونو د داعش د ډلې پر ضد له افغانستان سره د مرستو ژمنې کړې دي. کارپوهان وایي د پاکستان استخبارات هڅې کوي چې له دې لارې د افغانستان او روسیې ترمنځ بې باوري رامنځته کړي. د دې کارپوهانو له ډلې روحلا امین ازادي راډیو ته وویل دا هڅې د دې لپاره کیږي چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو د ځپلو لپاره د افغانستان او روسیې د یوځای کېدو مخه ونیسي.
دا زما په نظر یوه پاکستانی پالیسی ده، ځکه چې روسیې په شدت سره د افغانستان په شمال کې د طالبانو له ځپلو سره لیوالتیا ښودلې ده. دا د پاکستان یا د سیمې د استخباراتو پلمه ده او غواړي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ اړیکې خرابې کړي او طالب پاتې شي.
خاغلی امین تاکید کوي چې د افغان حکومت مشران دې په دې اړه له هوښیارۍ کار واخلي او پر داسې استخباراتي پلمو دې نه تیروزي. ځینې کارپوهان وایي روسیه په افغانستان کې د داعش د ډلې له پرمختګونو اندېښنې لري او افغان حکومت باید د داعش پر وړاندې د روسیې باور خپل کړي.
چی خواهش با چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری ازادی رادیو نو اوري.
په دې خپرونه کې چې نن په دریو بجو پیلېږي او دوه ساعته دوام کوي، بیا هم د افغانستان له دولت سره د روسیې د مرستې پر موضوع خبرې کیږي. په تېره بیا په دې وروستیو کې چې افغان دولت ویلي چې روسیې ورسره ژمنه کړې ده چې د دې هیواد له پوځ سره په تېره بیا له هوایي ځواکونو سره پوځي مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې له بلې خوا روسیې بیا له افغانستانه د طالبانو او داعش د حملو د ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ډیلی بیست هم خبر ورکړی دی چې راپور ورکړی دی چې روسیې له افغان طالبانو سره تماس ټینګ کړی دی تر څو دې ډلې ته د داعش پر ضد جګړې لپاره وسلې یا نور مرسته وکړي. خو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې ښایي دا د پاکستان د استخباراتو کار وي چې هڅه کوي له دې لارې د افغانستان او روسیې ترمنځ بې باوري پیدا کړي. له بلې خوا بیا په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سفیر جزیز وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري، یوازې پر هغوی نفوذ لري چې د دغه نفوذ څخه په ګټې اخیستو کولی شي افغان طالبانو سره چې افغان طالبان د افغانستان له دولت سره د خبرو میز ته کینوي. عزیز وای پاکستان امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي او نړیوال نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه همداسې روانه وي بلکې هغوی هلته امن غواړي عزیز دا څرګندونې وروسته تر دې وکړي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې مخکې امریکا ته په سفر کې د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره په افغانستان کې د افغانستان د امنیتي وضعیت او دغه راز په دې هېواد کې د سولې د پټه پر دردلو خبرو پر موضوعاتو خبرې وکړې هغه همداراز پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان دولت سره دې خبرو ته کښېني زبیح الله شفق پرې رپورټ لري
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سر تجیز پر افغان طالبانو د بشپړ واک لرلو خبره ردوي او وایي هېواد په افغان طالبانو کې لږ ډېر نفوذ لري خو پر هغوی هېڅ ډول بشپړ کنټرول نه لري نوموړی همداراز وایي اوس به له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو پریکړه افغان دولت کوي او پاکستان په دې لړ کې یوازې د زمینه برابرونکي رول ترسره کولی شي په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د دې هېواد له یو خبري تلویزیون ټان سره د خبرو پر مهال وکړې عزیز دا څرګندونې تر هغې څو ورځې وروسته کړي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د رواني میاشت په 28 نېټه په امریکا کې د دې هېواد له ولسمشر بارک اوباما سره ولیدل او په ځینو نورو موضوعاتو سربېره ورسره د افغانستان د سولې په پروسې هم وغږېد ښاغلی عزیز وایي چې د امریکا په ګډون نړۍ ډېری هېوادونه د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه لري او هېڅ یو نړیوال ځواک په افغانستان کې جګړه نه غواړي د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار وایي پاکستان امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د پیلېدو ملاتړ کوي او ټینګار کوي چې د مذاکراتو د ځنډېدل لړۍ د بیرته پیلولو پریکړه به افغان دولت کوي عزیز همداراز یو ځل بیا هیله خدا چې د ژمي له پیلېدو سره سم به په افغانستان کې تر وروستي بریدونه کم شي نو که چیرې افغان دولت غواړي په دې وخت کې د سولې د پروسې د پیلېدو امکانات ډېر دي او خای په نږدې راتلونکي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه افغانستان ته سفر هم وکړي عزیز پر افغان طالبانو د پاکستان د کنټرول په اړه د پښتنې په ځواب کې وویل
کنټرول نه یې صرف تھوڑا بہت انفلوئنس ہے کیونکہ انہیں یہاں پہ کوئی نہ کوئی
موږ پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لرو یوازې لږ ډیر نفوس پکې لرو هغه هم ځکه چې دا په ځینو کورنۍ دلته اوسېږي او طبي سہولتونه ورته رسېږي نو له دې لارې موږ هغوی استولی شو او ورته ویلی شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وي بلکې هلته امن غواړي نو دا انتخاب شوی دولت دی تاسو باید ورسره خبرې وکړئ موږ صرف همدا کولی شو نور کار د افغان دولت دی چې هغوی ته څه وړاندیزوي په کوم ایجنډا سره خبرې کوي موږ یوازې زمينه برابرولی شو نو زما په خیال پریکړه به افغانستان کوي خو زموږ له هغوی سره دا ژمنه ده چې په ستراتیژي هغوی پرمخ بیایي موږ یې زمینه برابروو عزیز همداراز زیاته کړه تر اوسه ورته له افغان دولت له افغان طالبانو سره د تماس نیولو په اړه څه نه دي ویلي ښاغلی عزیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې صدر اعظم شریف او د امریکا ولسمشر بارک اوباما څو ورځې وړاندې پر افغان طالبانو غږ کړی او چې له افغان دولت سره د خبرو ته کښېني دا یادونې ور ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب د دې هېواد په مری خارګوټي کې پیل شوې وې چې بیا وروسته دا لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو د خپرېدو له امله وځنډېده
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي البته په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو 1290 او لوی خاورونو کې دغه راز د اف ام په 0.5 څپه مو صاف او وازی اوریدلای شي د افغانستان په وخت د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې پر همدې څپو او لوی خاورونو کې د اف ام په 0.5 څپه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو سلطان محمد سرور د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو مطالب لوستی دي او مهم ټکي وړاندې کوي
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې زیانمنو خلکو سره د مرستو تګلاره چټکه نه ده ورځپاڼه د اغا محمد په نامه د کابل د شور بازار د یوه اوسیدونکي کیسه کوي چې زلزلې یې کور نړولی او د سول ژمي په درشل کې د بیا جوړولو لپاره دومره امکانات نه لري لاس انجلس ټایمز د فاطمه په نامه د یوې کوچنۍ نجلۍ خبره هم راخیستې چې وایي د زلزلې د ټکانونو په مهال له دې سخته ویرېده چې کیدای شي د کوټې چت ورباندې راپرېوځي ورځپاڼه لیکي چې زیانمن خلک د حکومت او مرستندویو مؤسسو د مرستو په تمه دي خو د افغانستان په ښارونو او هم لرې پرتو غرنیو سیمو کې خلکو ته د مرستو رسولو زیارونه ورو روان دي لاس انجلس ټایمز د طبي حوادثو د وزیر وایس برمک دا خبره هم راخیستې چې وایي د ژغورنې ټیمونو پیاده او د څارو په وسیله حرکت کړی ترڅو د زیانونو دقیق معلومات راغونډ کړي بلخوا د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د هماهنګۍ اداره وایي چې د 8000 کسانو لپاره خیمې او نور وسایل لري، خو دغه امکانات کیدای شي کافي ځکه نه وي چې زلزلې د افغانستان په نهو ولایتونو کې څه د پاسه 1,618 کورونه نړولي دي. په داسې حال کې چې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې زیانمنو خلکو سره د مرستو په هکله یو مطلب خپور کړی، د لانګ وار ژورنال خپرونې د افغانستان په شمال کې وروستیو تحولاتو ته پاملرنه کړې او لیکي چې طالبانو د افغانستان په شمال کې یوه ولسوالۍ ونیوله خو دوه نور یې له لاسه ورکړې. خبرونه د افغاني رسنیو او د طالبانو د تبلیغاتي څانګې په حواله لیکي چې طالبانو د چهارشنبه په ورځ د تاجکستان پولو ته څیرمه د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ ونیوله. خبرونه لیکي چې تخار د افغانستان په شمال کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې وروستۍ زلزلې څخه چې په افغانستان او پاکستان کې سلګونه کسان ووژل متاثر شوي دي. خدا څرګنده نه ده چې آیا درقد ولسوالۍ په دغې زلزلې کې زیانمنه شوې کنه. خبرونه د تخار ولایت د ویان له قوله لیکي چې افغاني ځواکونه له دغې ولسوالۍ ووتل او څلور پولیس وژل شوي دي. لانګ وار ژورنال خبرونه د افغانستان ټایمز په حواله لیکي چې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې او امنیتي ځواکونو د درقد د بیرته نیولو لپاره په متقابل برید لاس پورې کړی دی. خبرونه د افغان چارواکو له قوله لیکي چې طالبانو د قندوز د دشت ارچی او د فاریاب د غورماچ ولسوالیو کنټرول له لاسه ورکړی. دشت ارچی له دوو کلونو راهیسې د طالبانو په لاس کې و.
ازادي راډیو اوري د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې او دغه راز زیانمن شوو خلکو ته د مرستو د پڅ بهیر په اړه واوریدل. مخکې په خبرونو کې مو هم واوریدل چې د کونړ ولایتي شورا چارواکي او د غرازی یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د ولایت د وروستۍ زلزلې ډیر ځپلی دی، ډیر ورنۍ رامنځته کړي، خو تر اوسه پورې ځپل شوو خلکو سره لازمه مرسته نه ده شوې. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې د یوې کورنۍ نه غړي چې په دې زلزله کې وژل شوي ټپیانې په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې دي او ازادي راډیو خبریال ته شکایت کړی دی چې تر اوسه پورې چارواکو ورسره لازمه مرسته نه ده کړې. د دوشنبې د ورځې زورورې زلزلې د افغانستان شمال ختیځ ولایتونه ډیر لړزولي دي. مرکز هم د بدخشان جرم ولسوالۍ و. خو د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره یې ټیمونه هغو سیمو ته استولي چې پکې زلزلې ډېر ورانۍ رامنځته کړې او له څېړنې وروسته به ځپل شوو خلکو سره لازمې مرستې وکړي. یو بله موضوع چې په دې وروستیو کې ډېر د پام وړ ګرځېدلې ده هغه له هېواده د افغان د افغانانو وتل دی. جرمني چې په خپل خاوره کې ډېرو افغانانو ته ځای ورکړی دی ویلي چې نور هغو افغانانو ته نور د هغه افغانان د هېواد ته نه راځي چې د پناه اخیستو چانس ډېر لږ لري. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس د مایر پرون خبرداری ورکړ چې د افغانستان نسبتا امن ځایونو څخه په دې وروستیو کې جرمني ته ډېر خلک ورغلي دي چې ښایي په دې هېواد کې پاتې نه شي. د مایر زو ویل چې هغه افغان پناه غوښتونکي چې دې هېواد ته ورځي د دوی د پناه غوښتنې دوسیې به په ډېر احتیاط سره څیړل کیږي او هغوی چې د پناه اخیستو مستحق نه دي بېرته به خپل هېواد ته استول کیږي. هغه وویل چې اکثره هغه کسان چې په وروستیو کې دې هېواد ته ورغلي ډېری د افغانستان د متوسط طبقې خلک او اکثره هم ځوانان دي چې په خپله په هغه هېواد کې ورته اړتیا ده چې خپل هېواد ورغوي. خو هغه افغانان چې اروپایي هېوادو ته د ښه ژوند کولو په نیت ځي یوازې ځوانان نه دي، بلکې په دوی کې د زاړه یا د ډېر عمر لرونکي انکسان هم دي. یوه افغانه ښځه ده چې ویل کېږي عمر یې له سلو اوړي چې په وروستیو کې کروشیا ته ځان رسولی دی. دا وایي چې دا افغانه ښځه وایي چې هیله لري چې سویډن ته لاړه شي. تفصیل د اسمه سروان په راپور کې.
یو افغانه چې 115 کلنه ده له شل ورځې سفره وروسته چې ډېر یې پلی کړی کرویشیا ته مهاجره شوې ده. بیبی ګل ازبکی چې له خپل 18 کلن زوی او د کورنۍ له 15 نورو غړو سره کرویشیا ته رسېدلې وای پشی می درد که بی خو نورشیم. بی بی گل ازبکی وای چه زوی اول مسی پا تیر بیاد ایران پا غرانه یولارو که تردی را پشا کرده و. دید بریتانیا گارجین رسپانی تا ووبل پا لارمو دیر استونزی لراله ما دیر سختی ولیده سر می خوش شو اوس هم پا سر داریشم. ده کرویشا پولیسو تایید کرد چه ده دی شزی پا اسنادو که ده هقی عمر یو سلو پینزه کلنده. دید کرویشا رسانه تا ووبل مشتول شراتلون که غوارو او هیله لرو. زبه ونه ویدم خو نپریشم چی زامن الباسیان او کرواسیان می شراتلون که ونه لری. بی بی گل ازبکی زامن و المسیانو یه وروز تلیده لافغانستان دا وطلو پریکره وقتی چی دو زامنه و وشل شل داو اولادونه هیل لری چی پنی حیات که بس ویدن تلرشی زکه چی حل تا دا بی بی گل ازبکی زین المسیان اوسی وروز تلیده چی هنگری خپل پولا بندکره کرویشیا تا دا سپتمبر لمیاشتی سخطر اوس پوری دول لکش پیت زرا پناغوشتون که لگاوانده هیواد سربیا سخه ورغلی دی. یو میاشت مخکې جرمنی ویلی و چې یو افغان چې عمر یې یو سلو لس کاله دی دغه هیواد ته پناه وړې ده.
د بي بي ګل په نامه د یوې افغانې ښځې په اړه مو واورېدل چې ویل کېږي عمر یې له سلو اوړي او ځان یې کرویشیا ته رسولی دی. دا ښځه هیله منه ده چې ځان سویډن ته ورسوي. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او اوس به صفي الله ستانزي ته یو وار بیا وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د کونړ ولایت شورا په دغه ولایت کې د وروستۍ زلزلې له زیانمنو شویو سره ځانګړې شوې مرستې کمې بولي. دغه ولایت ته شپږ میلیون افغاني جمهوري ریاست منظوري کړي خو یو دېرش کسان د وروستۍ زلزلې له امله وژل شوي او یو سلو شپږ نور پکې ټپیان دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي. افغان امنیتي ځواکونه د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دا ولسوالۍ پرون د دولت وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د اتلولۍ له دوو جامونو سره هیواد ته راستون شي. دغه ټیم د زیمبابوې ټیم ته چې د آی سی سي بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد دی په یو ورځنیو او شل اوریزو سیالیو کې ماته ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د سوریې په اړه په کېدونکو نړیوالو خبرو کې سمدستي یوه سیاسي حل لار ونه موندل شي بلکې دا خبرې ډېرې هیله بښونکې دي. سعودي عربستان هغه ادارات کړ چې وایي د عربي هیوادونو ایتلاف په یمن کې پر یو روغتون بمبار کړی او د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي بان کی مون یې انتقاد وکړ چې سمدستي یې دغه ایتلاف د دغې پیښې مسؤول بللی و. او اتریش وایي له ګاونډي هیواد سلوفینیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تخنیکي دیوال جوړوي.
کولای شئ خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې وګورئ. پته مو د ازادي رادیو .org. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د دې ادارې یو شمېر کارکوونکو یې پر مشرانو د فساد او خېشخورۍ په اړه لګولی دي.
زه په دې کې شک لرم، شک په دې لرم چې دا به د حقیقت ولري. کاملا کوم سانس په هغه کې ویل سوي دي، یعنې تر ډېری حده پورې ګرده درواغ دي.
وړاندې د حقیقت صدی په اونیس پروګرام کې مو د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې له مرستیال سره خبرې کړې. د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام هم وړاندې مه هیروي. خو راځو اوس په زیمبابوې کې د افغانستان د کرکټ ټیم د وروستي بریا په اړه. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان د کرکټ ټیم بریا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په خوښیو او هوایي ډزو سره ولمانځل شوه. د کونړ په مرکز اسادآباد کې هم خلکو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا په نارو سرو او ولولو سره ولمانځل شوه. له اسادآباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
کله چې تیر ماښام د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې له ملي لوبډلې اومه لوبه هم وګټله، نو د اسادآباد په شاوخوا کې د خوښۍ ډزې شوې او سم د واره ځوانان د شهیدانو څلور لارې ته راووتل او اتڼونه یې پیل کړل. دوی وایي له تیرو نږدې څلورو لسیزو افغانانو له ویر ماتم او خفګان نور څه نه دي لیدلي، هر څوک چې په هر نوم هیواد ته راغلي هغوی افغانستان وران کړی او هیوادوالی جوړولی دي. خو افغان کرکټ لوبغاړو تر خپل وسې خوښي ورکړي نو ځکه پرې ویړي او بری المانځي.
زما نوم محمد نبی آرین ده، د کونړ سید جمال الدین افغانی پوهنتون محصل ما، انګلیسي ادبیات یم. موږ ټول افغانان چې کوم ورونه دي دلته کونړ اسدآباد ښار ته راوتي دي، هر سړی د خپل احساساتو احساس اظهاری او خپل د افغانستان چې کوم یو سیریز او دوه 20 میچونه د زیمبابوې نه ګټلي، موږ ټول زیات خوشحاله یو، ټول افغانانو ته دې مبارکي.
زما نوم صفی الله ساحل ده، د کونړ ولایت مرکز اسدآباد ښار اوسیدونکی یم. دا چې د غستر بریا مبارکي به اول قدم کې ټولو هیوادوالو ته، ټولو د افغانستان مظلوم ولس وړاندې کوم. ډېر ملګري دي د اسدآباد ښار چوک ته راغلي دي او دغه ملي اتڼې شروع دي د دغه غستر بریا په ویاړ باندې.
مې وارث سیرت ده، د کونړ ولایت اسدآباد مرکز اوسیدونکی. افغانستان یو څو ستر بریاوې ترلاسه کړې چې نن یې فاینل لوبه وه هغه مو هم ترلاسه کړل، او د دې د خوشحالۍ د لمانځلو لپاره دغه د شهیدانو چوک ته راووت یو زیات شمېر محصلین مدونه، هغه چې د ډېر وخت نه دردېدلي ولس دی او نن ډېر زیات خوشحاله دی، او د ملي اتن لپاره د دغه خوشحالۍ د لمانځلو لپاره نن چوک ته راووتي دي.
افغان کرکټ ملي لوبډلې زیمبابوې کې د هغه هیواد ملي لوبډلې سره نه سیالۍ درلودې چې وی 500 ورځې او دوی 60 ورځې وي. 500 ورځو کې افغانستان 15 او 60 ورځې دواړه یې ترې په ډېره میړانه وګټلې. د کرکټ په نړیوال تاریخ کې د لومړی ځل دی چې د دوهمې درجې هیواد دی دومره ستره بریا خپلوي او لومړی درجې هیواد ته دی په خپل کور کې دا سیماتې ورکوي. خلک وایي په ترسره شوو لوبو کې د محمد نبی ساحل، محمد شهزاد او ګلبدین نایب په څیر هر افغان لوبغاړی په خپل ځای خزلېدلې او په زړه پورې لوبې کړې ده او د دوی زړونه خپل کړي دي.
لوبت کرکٹ نہ خزوانا نئے گٹی دالو بت کرکٹ نہ خزوانا نئے گٹی
ابا نئے گٹی ابا نئے گٹی ابا نئے گٹی ابا نئے گٹی
داس سرپ سرپ ہر میدان بے گٹی ہم داس سرپ سرپ ہر میدان بے گٹی
آپا نام بے گٹی آپا نام بے گٹی آپا نام بے گٹی آپا نام بے گٹی جذبی پغر زندی پخشان بے گٹی جذبی پغر زندی پخشان بے گٹی ابا نام بے گٹی ابا نام بے گٹی ابا نام بے گٹی ابا نام بے گٹی خنوم لرو نڑی کی برائیو پسیالی کی کمیو پسوالی کی خنوم لرو نڑی کی میدان تمولی گلی دیزوانان بے گٹی میدان تمولی گلی دیزوانان بے گٹی افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی
انصاف پلټه کې
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدی کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازریق و ویګرک و ازریق ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
وای په پردي وطن مسافری دومره سخت نه وی لکه په خپل وطن بیکوري له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د لکونو افغان کډوالو بیرته ستنیدنه له ګڼو ستونزو سره مخ ده چې شکایتونه یې تر ډیره د رسنۍ لاره خبر شوې دي له دې څوندو څخه یو مهمه او اړینه یو شمیر راستنو شو یو افغان کډوالو ته د استوګنځایونو د نه برابرولو ستونزه ده چې د ازادۍ رادیو د انصاف په لټه کې د خبرونې د سب سټډیو وري په څوزلي ټکولې ده دا ځل په همدې اړه بیا هم قاری محمد یوسف هاشمی چې ستونزه یې اوریدل شوې خو رسیدګي ورته نه ده شوې
زمانم قاری محمد یوسف هاشمی ده د قرباغ ولسوالی ولایت کابل
بله هاشمی صاحب څه ستونزه لري تاسو کې چې ستونزه راته وایي
ستونزه خو دا دی وروره چې ما تقریبا 28 کاله په پاکستان پیښور کې ما وخت تیر کړی دی نو هغه ځای نه مونږ ډېر په مشکلاتو سره لکه دې ځای غوندې مونږ کورونه غونډه لکه یو کور کې کرایه کې نه بلکې کې نه اوس دا بجلی چې کوم دی او بو قطر دی مونږ باندې نو زه توان هم نه لرم زما اکثر د ماشومان چې کوم دي زه مخکې هم راغلی یم یو ځلې پهله نه راغلی یم زما یو ماشوم دا کېدی شي دا کسان لیدلی ستاسو دا داسې معلول دي کنه لکه ما غور څوک نه دي اورېدلی بالکل زما مشکلات دي دلته داسې یو کور کې زه ژوند کوم که تاسو راشي نږدې نه وګورئ کنه نو دلته نه چې کوم دی دا کور چې کوم دی کندین وي کسبه غورځېږي نو زما ماشومان چې کېدی شي راغه شي زه نو دا زمون ګنا په چا په غاړه کې نو تاسو نږدې نه چې وګورئ خو خبر ده اوس کز دا ته دروغ وایم کې دې شي کرښتیا وایم کې دې شي خو نه نږدې نه سړی وګورئ بیا پته لګي چې رښتیا خبره ده که دروغ دی
بله مشخص وختنم څه ده
نو ته سر پانا را کی سر چې خپل دا مشکله د خپل ماشومان زه خو کورونی سم نو ډوړې د کوم ځای نه کو کډوړې ونی سم کور د کوم ځای مشکله سره مخامخ مشه
بله په تیر څوک پرونو کې هم تاسو زل راغلی وای د کډوالو چارو د وزارت له ویان سره دغه ساس ستوند شریک کړه هغه ویل وعده یو کړ چې دغه ستوند به ساس هواري نو څنګه تر رسیدګي ورته ونه شو
یار سرجی زه خو ورلم آلته نه کوم دې زه رښتیا سره ورلم خو ایت چا زه ورلم کین ما ته ویل کین سم ډیر کین سم ان تر 4 بجې پورې سلور بجې پورې چې کوم الته کې کیس کین سم کنه نو غریب یو مامور یو ډیر یو دل سوز غونټو هغه ټایم ترا کو خو لکه ایت چا غورونو کو بیا په سبا باندې زما غره طاقت ونه کو ورلم اسن دغه په دې خیر ورکی جاوید اسن دغه ټایم را کو لکه چا غور مورونو کو بالکل چاته پوسونه کاته وزارت ته چلان مخه باډی ګاردان یو قسم مصیبت او هغه بس ما ته پرین خود مې ته زور را خو کنه مل ور بل را زم را لم دلته نه کین استم وای نه بس کین حالت نشته بس وزیر مزین نشته مال خاص ته شو بیا ور لم دغه ته پارلمان ته دغه ته د ظلمای رئیس شکایت دی حالت نه چور ما غریب ما ته دغه را کول کر جاوید صاحب غونته بس نغم دلسوزی وکو خو اوس چاته پوس هم نه کوي چې ته څنګه یې څنګه نه یې. خو دا زما ماشومان چې تاسو وګورئ که نه ټول مالان دي، کاروباري خو نشته بغیر د خدای نه، زه یم نو که چا کومک وکړو وبخرو که نه بس هسې دغې ده.
مننه هاشمي صاحب، انشاءالله ستاسې ستونزه بیا ځلې هم کوشش کوو چې د چارواکو سره شریکه کړو تر څو یوه حل لاره ورته پیدا شي.
اوس که داسې مهرباني وکړي چې اوس سړی ما ته هغه ځای نه پیدا کړي چې زما کار وشي، بیا ستاسو ډېره ډېره مهرباني به وي نو سر.
او مننه، کور ودان، ښه ژوند،
الله دې عزت وکړه سر، مهرباني.
ومو غوښتل چې د ښاغلي هاشمي دغه ستونزه د کډوالو او راستنیدونکو چارو له یو بل چارواکي سره هم شریکه کړو. دا ځل د یاد وزارت د کورنیو بې ځایه شویو رئیس مهر خدا سبار یې مرستې ته ټټر وهي او وایي چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به قاری محمد یوسف هاشمی دغه ستونزه ونه لري.
تاسو ته معلومه ده چې وزارت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د دغه او د راستنیدونکو مهاجرینو لپاره ځینې شارګوت جوړ کړی ده چې دا په یو میکانیزم په اساس یو کمیسیون جوړ شوی ده په وزارت کې. د کمیسیون غړي د نور وزارتونو هم عضویت لري په دې کمیسیون کې. زه همدا تعهد تاسو ته ورکوم چې درکوم چې دا ورور دا کېدای شي چې زما نمبر ته زنګ وهي او زه خپله د دې ورور سره همکاري کوم او خپل عمل طرز العمل چې دی هغې ته د وزیر صاحب او د نور مقاماتو سره یو ځای زه دا د دې معضله حلوم انشاءالله.
ښاغلی سبار، پخوا هم له دغه ورور سره وعده شوی وي چې د دوی ستونزې به انشاءالله حلیږي. دا ځل مو ځکه وغوښتل چې په تاکید سره یې تاسو ته ووایو انشاءالله ژمنه به وي چې د دوی ستونزه هوارېږي.
زما تعهد همدا دی چې همدا اوس هغې سره د دې ورور سره کمک کوم. خو بیا هم د تاسو برنامه چې دی رسانه چې دی دا خپل برنامه تعقیبوي د تعقیب تاسو کولی شئ چې بیا هم ما سره تماس نیسئ انشاءالله چې بیا یو هفته دو هفته بعد انشاءالله دا ورور دا ستونزه به نه لري، انشاءالله راضي به وي زموږ اجراتونه. با وجود چې زما مندیت او زما هغه د لایحه چې دی د بیزاشه او خلکو لپاره هغه دی رسیدګي دی، خو بیا هم زه د د د د د نور چارواکو سره د وزارت د کډوالو او راستنیدو چارو چارواکو سره زه ته دا هغه تعهدم چې بیا زه دا ورور سره کومک کوم. دا زما ورور چې دا همدا اوس دا کېدای شي چې ډایرکت زما نمبر ته زنګ وهي او زه خپله دا معضله حلوم.
د انصاف په لټه کې
آزادۍ رادیو په بې پرې ډول ستاسې د ستونزو د هواري هڅه کوي. د انصاف پلټه کې اونیزې خبرونې ته خپلې ستونزې ووایئ. موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې مسؤل چارواکي ورنه خبر کړو. زموږ د تلیفون شمیره ده 0992 29 90 40. بیا ځلې وایم 0992 29 90 40. تر بیا مو زه اجمل تورمان په لوی او بخونکي خدای سپارم. ستونزې مو کمې او هوساینه مو نصیب شه.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زما قسیم سلیمان سلامونه ومني. د حقیقت صدای په پروګرام کې مو د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مرستيال عبدالولي مدقیق صاحب داونی مل مدي. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې سي په دې روسي کې د ازادي رادیو تو دغه راز ځین نور ادارو ته یو لیک یا ایمیل راغلی دی چې په هغه کې د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په سطح باندې د ځین مشکلاتو یادونه سوې ده. په لومړي سر کې غواړم په دې اړه ستاسو ځواب لرم چې تر کوم حده پرې تاسو دا مشکلات تاییدوي او ستاسو ځواب د ایمیل ته څه دی؟
ډیره مننه. زه په لومړي سر کې خدای ایمیل زه په دې کې شک لرم، شک په دې لرم چې دا به د حقیقت ولري. کاملا کوم سانس په هغه کې ویل سوي دي، یعنی تر ډیری حده پورې ګرده درواغ دي.
مجموع کې یعنی که راسو دا هغه مشکلات دي چې همیشه خلک یادوي او په دې اړه شکایتونه موجود دي. هغه دا دی چې دغه اداره یا د چاپریال ساتنې ملي اداره چې ده لکه څنګه چې لازم او دوی په خپل کارونه کې موافق نه دي. مثلا کوم مشکلات چې فعلا په کابل کې کابل د نمونه په شکل غواړم، یا د کوم چې د ورځ تر بلې مثلا د هوا حالات تاسو وینئ چې خرابېږي، ځینې مشکلات د ناسم چاپېریال له اړخه صحي مشکلات هم رامنځته سوي دي. فکر کوي تاسو څومره بریالي وئ په خپلو کارونو کې؟ څه څه عمده لاسته راوړنې لرئ تاسو په دې څو کلونو کې چې ستاسو اداره رامنځته سوې ده؟
د چاپریال په حصه کې ګمان کوم کوم کارونه سره د چاپریال ساتنې د ادارې لخوا نه ترسره شوي دي. دا که چیرې له دې نه موږ سترګې پټې کړو دا به جفا وي. د اولین دستاور ګورئ، تاسې هیوادوال به هم د دې شاهد وي، دما دا خبره به ما سره تایید کړي چې تاسې د افغانستان په د تاریخ کې هم د چاپریال لپاره یو دولتي مسؤول اداره نه درلوده، او اوس دا اداره لري. تاسې په تاریخ کې د افغانستان د چاپریال لپاره یو قانون او هغه م ډېر جامع او مډرن قانون وي تاسې نه درلود، اوس دا قانون لري. یعنی هغه حقوقي بستر او د پالیسي بستر او نهادي بستر کاملا په ډېر ښه شکل باندې منځته راغلی. ولې دا د دې معنی نه لري چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خپل کارونه سل په سلو کې ترسره کړي. دغه انتقاد چې زموږ هیوادوالې کې دا د هیوادوالو حق ده، او دا انتقاد د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د رهبری حیات خپله هم لري په ځان باندې او په اداره باندې چې موږ تر اوسه پورې کوم ظرفیت ته سي اړه لرو، هغه ظرفیت تر اوسه نه یو رسیدلی. ولی تر نهایی حد پورې کوم کار سي موږ تر سره کړی ده، زه خپل شخصا نه منایزي دي سي د ادارې ته منسوب یم. که چیرې زه یو دقه فکر وکم، د عادي افغان په صفت باندې کارونه ډیر زیات تر سره شوی دي.
مثلا که تاسو داسې یو عمده مثال ورکړئ، پرته له دې چې مثال دغه اداره پخوانه وه اوس رامنځته سوی ده، کوم عمده لاسته راوړنه د چاپیریال ساتنې؟
موږ په مختلفو برخو کې کار کوو، ډېر عمده برخه چې موږ کار پکې کوو د چاپیریال د اثراتو ارزونه برخه ده. په انګلیسي کې ورته وایي انوایرمنټل امپکت اسسمنت او سستینبل ډیولپمنټ. د اقلیم په بدلون کې کار کوو، د طبیعي میراثونو په ساتلو کې کار کوو، په عامه پوهاوي کې کار کوو، په قوانینو او حقوقو کې کار کوو. په د هر یو کې موږ د لاسته راوړنې لرو. لنډه جمله کې که درته ووایم کوم مزل یا کوم واټن چې موږ د ادارې له ایجاد نه تر اوسه پورې تای کړی ده او هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو، دا په نورمالو ملکو کې په نورمال حالت کې حداقل تر 13 یا 16 کرو پورې وخت نیولی ده. ولی خوشبختانه د خوښۍ زیاده ده موږ په افغانستان کې په وو کلو په اتو کلو کې ورتوانېدلو سي د 13 کلو منزل وي، دا یو لاسته راوړنه ده.
که څه ناڅه خپل د فعالیتو په اړه باندې اورېدونکو ته معلومات ورکوئ چې تاسو اجرایي مرجع یاست که نه؟ فقط تاسو د نورو ادارو سره په همغږۍ کارونه مخته وړئ او قانون جوړونکی بنسټ یاستئ، که په دې اړه معلومات راکوئ.
ګورئ، ګمان کوم دغه مسله ډېره واضح ده. د چاپیریال ساتنې اداره د یو قانون په اساس باندې مخته. د چاپیریال د ساتنې قانون سه هغه وو فعلا نافذ ده، دغه قانون په اساس موږ خپل کار او فعالیت مخته بیایو. په قانون کې واضح لیکل شوی دی چې د ادارې وظایف به کوم کوم وي. که څنګه ستاسو اشاره ورته کړه، یو وظیفه یې دا ده چې تاسو د دې ادارې مسؤلیت د پالیسی او د حقوقي بنسټ او چارچوب او چوکاټ جوړول دي. دا یو وظیفه ده. د چاپیریال لپاره د همغږي کولو مسؤلیت زموږ د ادارې ده. د همغږي کول هم د دولتي ادارو په منځ کې او هم د دولتي چوکاټ نه بهر د غیر دولتي اداراتو په منځ کې، د مدني ټولنو په منځ کې او د عامه خلکو په منځ کې یو هماهنګي منځته راوړل، تر هغو په ګډه باندې کار وکړو د چاپیریالي مسایلو لپاره. ولې؟ دلیل یې دا ده چې چاپیریال په مجموع کې ټول انسانان تخریبوي، یو اداره نه تخریبوي. ولی په دې مسله کې چې ټول سهم لري په تخریب کې، نو باید په ګډه باندې کار ورته وشي. دا دومه مسله. د دې سره په خوا کې موږ د نړیوالو مسایلو او هغه کوم روابط چې دي او اړیکو لپاره مسؤلیت لرو. څلورمه عمده مسؤلیت او کار د دې ادارې په غاړه باندې پروت، هغه د چاپیریال په حصه کې نظارت او تفتیش مسایل. دغه نظارت او تفتیش دقیقا موږ ته یو مقدار اجرایوي مسؤلیت هم راکوي. بله. په نظارت او تفتیش کې چون تاسو کله سي نظارت او تفتیش کوئ، باید تاسو یو څه ولرئ. دغه لپاره یو حقوقي بستر باید موجود وي چې تاسو تر هغو نظارت او تفتیش وکړئ. که چیرې تاسو هغه حقوقي بنسټ ونه لرئ، کوم نظارت او تفتیش چې د چاپیریال په حصه کې کوئ، هغه به ناکامه وي، هغه خلکو کې ستونزې راولاړي. یعنی دغه آباد دي مسلې ډېر زیات وسی دي. نو د دې لپاره موږ ډېر زیات وخت دل موږ نه وخت تر هغو د حقوقي بستر ورته جوړ کړو. اوس بستر جوړ ده، اوس موږ د نظارت او تفتیش ټیمونه هره ورځ د کابل په ښار کې او په ولایتو کې اخته دي لګیا دي، ولې هغه توقع چې زموږ هیوادوال لري په رښتیا هم زیم تاییدوم په مجموع کې دغه توقع
دقیقا همدې مورو ته زم راتلم جناب مدقیق صاحب، چې یعنی وروسته سر بلې لیدل کېږي باوجود د دې چې څو ادارې د چاپریال ساتنې یا د چاپریال د پاک ساتنې پیسې کې مسؤلیت لري، ولې بیا هم مثلا که لنډ مثال د کابل راوړو چې دلته د کثافاتو اندازه وروسته تر بلې زیاتېږي، تمه د خلکو دا ده چې باید دا وروسته تر بلې کم شي دا مشکلات. ضمناً مثلا د کابل په شاوخوا کې لیدل کېږي چې د خښتې د پخولو لپاره ځینې کورې موجودې دي چې دا د متخصصینو او د خلکو په باور چې د کابل هوا ته ډېر زیات مشکلات موجی کړی دي. یعنی ولې دا مشکلات لا هم تر اوسه په خپل حال پاتې دي باوجود د دې چې تقریبا لس کاله کېږي چې د چاپریال ساتنې اداره رامنځته سوه، او ضمناً تاسو په همغږۍ سره د نورو ادارو سره هم کار کوئ، نظارت کوئ، ولې داسې خاص پرمختګ نه لیدل کېږي په دې سه کې؟
کاملا دا زه تاییدوم، زموږ هیوادوال پر ځای دي په دې سه کې، ولې تا ډېره ښه اشاره ورته وکړه د کابل ښار د مثال راوړ، ولې کابل په مجموع کې افغانستان نه ده، کابل پایتخت ده، باید موږ ډېر پاک او ډېر نظیف او ډېر ښایسته پایتخت لکه
ولې مشکلات په دې ښار کې،
ولې ستونزې ډېرې دي؟ اولین علت یې دا ده چې د کابل په ښار کې د نفوسو تراکم زیات، نفوس زیات سول، هر څوک غواړي په کابل کې ژوند وکړي. دلایل ډېر واضح دي. اول دلیل امنیتي وضعیت، خلک مجبور دي کابل ته راغلي دي، کله چې تاسو په یوه چاپیریال کې په یوه محیط کې د نفوسو ګڼوالی ګورئ، تراکم د نفوسو ګورئ، هغه په طبیعي شکل باندې چاپیریالي ستونزې له ځان سره لري. د کابل په ښار کې د کثافاتو مدیریت یوه ډېره غټه ستونزه ده، پروس کال دا ستونزه دومره نه وه، سکال ډېره ده. د دې سره په څنګ کې سه ادارات په دې کې کار هم کوي، دې ته توجه هم کوي، ولې ستونزه لا هم په ځای کې ده. ستونزه په دې کې ده د کابل ښاروالي نه توانېږي چې دغه په دغو ورځو کې دغه جامد کثافات د ښار نه په منظم شکل باندې انتقال کړي. علت یې چې ما پوښتنه کړې دا داسې هغوی تیل نه لري، د خپلو وسایطو لپاره تیل نه لري. کوم قرارداد چې دوی باید د تیلو لپاره کړی وای، له خصوصي سکتور سره یا دولتي سکتور سره، هغه قرارداد باید خپل قانوني مرایل تای کی، او دې لپاره د دولت د تدارکاتو ملي کمیټه ده چې تر کومه ځایه پورې ماته معلومات راکړې ده، د قرارداد هلته تللی تر هغه ځایه نه ده خلاصوی، نو دوی تیل نشي لاسته راوړلی چې تر هغو ټول په هغه سل فیصده ظرفیت باندې دوی خپل کار باندې شروع کړي. علت یې دا شی ده، یعنی دغه انتقاد د خلکو زه منم، ولې انتقاد یې که د چاپیریال ساتنې ادارې ته متوجه وي، بیا په دې حصه کې دا زه نشم منلی، د دې په خاطر چې دغه عملي او تطبیقي کار ارتباط لري د کابل په ښاروالي پورې. ولې په مجموع کې که بیا هم تیل متاسې کابل ښاروالۍ ته ورکوي، هر څه بیا سره ورکوي، دغه بشري ظرفیت د کابل د ښاروالۍ تشکیل دومره نه ده چې د ورځې د مثال په ډول باندې ګومان کوم دوی موږ په کابل کې 8000 تنه جامد کثافات تولیدیږي، 8000 تنه د کابل ښاروالۍ د دې توان لري چې تر 15000 تنه پورې یا 16000 تنه پورې د کابل نه په هغه فول ظرفیت فول کپاسیټي باندې انتقال کړي. هر ورځ 2000 تنه لیوې ورځې نه بلې ته پاتې کېږي، له بلې نه بلې ته پاتې کېږي. دلته اوس دا اړینه کېږي چې دولتي د دولت هغه لوړ پوړي چارواکي دې مسلې ته جدي توجه وکړي.
تاسو دا مسایل مطرح کړي دي؟
بالکل، څو ځلې مطرح کړي دي، په وار وار مطرح کړي دي. ولې تاسې دا هم له یاده مه باسئ چې موږ په یوه کاملا ثبات کې ژوند نه لرو په افغانستان کې. دغه لومړیتوبونه فرق کوي، او هفته تر هفتې فرق کوي، میاشت تر میاشتې فرق کوي، حتی ورځ تر ورځې فرق کوي. اوس موږ په مجموع کې دولت لپاره لومړیتوب امنیت ده چې موږ باید امنیت راولو. ولې بېرته راځم د چاپیریال ساتنې په حصه کې، ګمان کوم هغه کوم کارونه که چیرې مقایسوي شکل باندې موږ خبره کوو، موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو.
بلې، د همدې مسلې په ارتباط باندې غواړم وپوښتم چې تاسو د خپلې ادارې د کړنو څخه څو فیصده تاسو راضي یاست؟
په مجموع کې په فیصدي شکل باندې به ډېره مشکله یي چې زه ووایم څو فیصده راضي، ولې د ادارې کار په مقایسوي شکل باندې زه ووایم، مقایسه یې کمه له تقریبا له 8 کلونو مخکې چې ادارې په کوم حد کې وو تر اوس په کوم حد کې ده، تقریبا موږ خپل کارونه د 70-80% پورې مخته بولي.
که بیا هم راسو همدغه وروستي مورد یا دغه ایمیل ته چې په کوم رسنیو نورو ادارو ته ورغلی دی، په دې کې دقیقا ځینې موارد یاد سوي دي، لکه دا چې اداري مسؤولین مثلا خپل رئیس یا اداري مسؤول دا کسان، البته د ایمیل پر اساس باندې د خلکو د انتقادو پر بنا باندې چې دوی موجود نه وي په اداره کې، زمنان ځینې خېشخورې کېږي یا مثلا د استخدام پروسه پر اساس د روابطو ولاړه ده. زمنان وایي چې مثلا د دفتر د کرایې پیسې کې په لوړه اندازه پیسې مصرفېږي. ستاسو ځواب دې مسایل ته څه دی؟
زه د کامل ردوم دا خبرې. زه د کوم موارد شخصي دي په خپل ایسا کې مسولیت لرم، باید خبرې وکم. د نورو پیسې کې حق نه لرم چې د هغوی پیسې کې خبرې وکم. په مجموع کې دا خبرې ګرده ردوم. دا خبرې کړی داسې د ادارې رهبري حیات موجود نه وي، موجود دي همیش. ولې دغه جلسات کله کله دومره زیاتېږي چې ته نشي کولی سې په متواتر شکل دایمي په خپله شعبه کې کینې؟ ولې کارونه په اداره کې وروسته نه دي پاته؟
مشکلات څنګه دي؟
وظیفې ته راځي، زه خپله هره ورځ په وظیفه کې یم، مسلکي مهین هره ورځ په وظیفه کې. د استخدام پیسې کې به ښه خبر دا وي چې تاسې دا پوښتنه د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د پوښتنه وکړي. زموږ په اداره کې استخدام په ډیر شفاف ډول باندې ترسره کیږي. البته د کمیسیون سمه مخکې یادونه وکړه، د اداري اصلاحاتو کمیسیون له طرفه استخدام منځ ترسره کیږي. له هغوی نه پوښتنه وکړي چې آیا دا شفاف ده که نه ده. زه ما چې کومه تر کومه حده پورې پوښتنه کړې ده هغوی راضي دي.
یعنی د وروستي سوال په توګه که په لنډه راته ځواب راکړي چې تاسو دا کاملا ردوئ چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې کې قطعا هیڅ نوع فساد نشته؟
زه په صراحه